سلامونه ستړي مشهید مازیګر شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو ورسته پښتو نیم ساعته خبری خبرونه ته را بولم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوې، خو افغان حکومت وایي د افغانستان په جنگ او سولې به د حقانی مړینه بې تاثیره وي. دا مو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ته غوږ ږدو چې نوري اس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. عارف اولوی د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بالستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نه شي کولی. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی، خو د هغه د دقیق وخت یې نه دی په ډاګه کړی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $10 million جایزه اعلان کړی ده. جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینه رسما تاییدوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 100,000 جعلي تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي و رسنیو ته ښکاره کړې. افغان ولسمشر نن د دغو تذکرو د کمپاین د ارزونې لپاره یو پلاوی وګماره. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پلاوی به چې په ترکیب کې د اجرایه ریاست له استازي او د ملي تدارکاتو د ادارې له مشر نه نیولې، د یو شمېر اړوندو ادارو مشران او د حقوقي چارو پوهان شامل دي. د ویشل شویو تذکرو د کره شمېر او اصلیت په اړه څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر د پلاوی د نفوسو د احوال د ثبت ادارې چې مخکې د جعلي تذکرو د ویش ادعا رد کړي په وړاندیز ګماري. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي او لاملونو سره به جدي چلند وشي. د جعلي تذکرو او پر هغو د لګول شویو انتخاباتي سټیکرونو ادعاو د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په جرمنی کې نن د هغه افغان محاکمه پیل شوه چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې و. دغه پیښې په جرمنی کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي او کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د جرمنی د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د تلو په وخت کې ځان 14 کلن ښودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې 1 کاله وټاکي، نه 18، هغه به په عمري بند محکوم شي. یو متخصص نن په دې محکمه کې وویل چې هغه د جرم د ترسره کولو په وخت کې لکتر لګیا 20 کلن و او په دې اړه د خپلو څېړنو راپور محکمې ته سپارلی دی. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکي اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اوریدا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. عارف اولوی د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف ګوند د اولوی ملاتړ کړی او د غیر رسمي نتیجو له مخې هغه د 509 رایو له جملې شاوخوا 353 رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو چارواکي به رسمي نتیجه وروسته اعلان کړي. اولوی به د اوسني ولسمشر ممنون حسین چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف متحد ګڼل کیږي او 15 کلن دوره یې 4 ورځې وروسته د سپتمبر په 8مه پای ته رسیږي ځای نیسي. د پاکستان ولسمشر د پاکستان د ملي او ټولو څلورو ایالتي اسمبلیو د پټو رایو له لارې ټاکل کیږي. اولوی به د پاکستان په تاریخ کې 14م ولسمشر وي چې 15 کاله به دغه دنده مخته وړي. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بالاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نه شي کولی. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د خبرګانو د مجلس د مشر آیت الله احمد جنتی له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي اروپا ویلي چې له دغه تړونه به ونه وځي، خو په عمل کې د مزایلو او د نورو مسایلو پر سر د بحث په مطرح کولو سره دوی خپله اصلي لاره نه تعقیبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې ایران او لویدیز قدرتونه باید پر مشخصو مسایلو چې د لویدیز لپاره د اندېښنې وړ دي خبرې وکړي. د برازیل د فرهنګ وزیر وای په پلازمینه ریو د جنیرو کې د لوی موزیم د سوځیدو په اړه پلټنه کوي چې په دغه تاریخي موزیم کې چې 200 کال مخکې جوړ شوی و د وړمې ورځې د اور د لګیدو علت څه و. سرګیو سالیتاو په ریو د جنیرو کې خبرلانو ته وویل
می پارسی فوندامنتال کی هاجا
فکر کوم دا مهمه ده چې دغه اور لګیدنه علت روښانه شي. پولیس په دې اړه پلټنه کوي. موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو علت څه و او له هغې وروسته به مسؤول شخص وپیژنو او هم به دقیق معلومه شي چې څه پیښ شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ په دغه موزیم کې اور هغه مهال ولګېد چې تړلی و. په دې موزیم کې د لاتینې امریکا ډیر لرغوني آثار لکه د ډاینوسور فوسیل او په دې وچه کې د موندل شوي لرغوني انسان یوه جمجمه چې 2000 کاله مخکې ژوند کاوه نندارې ته ایښودل شوي و. د دغه موزیم له 60 میلیون آثارو څخه یوازې په 10 ژغورل شوي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله وایي د حقانی شبکه په ډیرو مرګونو بریدونو کې ښکیله ده.
گروه تروریستی تحت این نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متاسفانه دخیل بودن.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري فساد پر ضد کمیسون وایي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د څیړلو او محکمه کولو لپاره جدي اراده نه لري.
همو یک اراده جدي میخوای که متاسفانه همو دیدن وایي بسا تاثیرات منفی بر روان جامعه اومد.
د هلمند والی جنرال یاسین خان هغه وزیرت کړ چې لښکرګاه ښار باندې وسلوال برید کوي.
هر کله چې دشمن ضعیف شي تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا د چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
او ډاکټر عارف الوی د پاکستان نوې ولسمشر شو. د پاکستان د پیپلز پارټي او دارنګ د مسلم لیگ نواز ګوند کاندیدانو ته ماتې ورکړي. اما هم وخت په خیر رسول لمړي مطلب ته. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د جلال الدین حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. د سیشن می پورز عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې ویل کڅ هم حقانی د افغانستان په زیاترو جګړو او جنایتونو کې ښکیل وو خو پورستیو کې هغه د ناروغۍ لامل د حقانی شبکې له فعالیتونو لري وو. اخوا د ولسی جرګې غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د حقانی د مرګ اعلان د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایسای یو تاکتیک ده.
افغان حکومت په دې باور دی چې په دې جنگي حالاتو کې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مرګ بی اغیز دی. د افغان چارواکو په خبره دغه شبکه له زیاتې مودې را په دې خوا د حقانی د زامنو لخوا رهبري کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د حقانی د مرګ د نیټې په اړه معلومات نه لري خو هغه یې د هیواد په زیاتو جنایاتو کې ښکیل وباله. ښاغلی عبدالله که څه هم حقانی د هیواد د بدبختۍ اصلي عامل ګڼي خو د خپلو خبرو په یوه څنډه کې هغه ته د یو بریالي مجاهد خطاب وکړ.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم.
زاد جلال الدین حقانی د وفات په اړه دقیق معلومات نه لرم. نوموړي د جهاد په دوره کې مهم رول لوبولای خو وروسته چې د ده په نامه کومه تروریستي شبکه جوړه شوه د افغانستان په ډیرو جنایتونو کې دغه ډله ښکیله وه.
طالبانو هم په یوه خبر پاڼه کې تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر او د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی جلال الدین حقانی د ناروغۍ له امله وفات شوی. په خبر پانه کې راغلی چې هغه له تیرو 2 کالو راهیسې سخت ناروغ او بستر و. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حقانی اسلام آباد ته نږدې د فتح جنګ سیمه کې اوسېده. طالبانو ویلي چې حقانی د طالبانو له رامنځته کېدو وروسته د دغې ډلې مشر ملا محمد عمر په څنګ کې ودرید او ارزښتمند خدمتونه یې ترسره کړل. د افغان امنیتي بنسټونو په خبره حقانی شبکه په افغانستان کې د خونړیو او پیچلو حملو مسؤوله ډله ده. د زنبخ څلور لارې حمله چې پکې 150 تنه وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول هم د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې حمله بلل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر خپریږي، بلکې له دې وړاندې په 1994 کال کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمیر منابعو د معلوماتو پر اساس د حقانی شبکې مشر د مرګ خبر نشر شو، خو وروسته بیا د جلال الدین د مړینې خبر د هغه د کورنۍ لخوا رد شو. حقانی په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و او د جهاد او د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال هم په چارو کې مهم رول درلود، خو کله چې په افغانستان کې نوی نظام جوړ شو هغه د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته مخه کړه. امریکا په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکه خطرناکه ډله اعلان کړه او له پاکستان نه یې په وار وار وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات او مبارزه وکړي، خو اوس افغان حکومت د جلال الدین حقانی مړینه بې اغیزه ګڼي او وایي چې د دې ډلې مشري اوس د هغه د زوی سراج الدین حقانی سره ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پانه کې لیکي د جلال الدین حقانی مړینه بې تاثیره ده، ځکه چې د پاکستان آی اس آی د هغه زوی سراج الدین حقانی روزلی دی. د ده په وینا له جلال الدین حقانی وروسته به د هغه زامن سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی، انس حقانی چې اوس د افغانستان په زندان کې دی، ذبیح الله حقانی او احمد حقانی چې د پاکستان استخباراتي ادارې له لورې زده کړې لیدلي په راتلونکي کې به د دې ډلې مشري په غاړه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د حقانی د مړینې په اړه کره اسناد نشته او د مرګ په اړه به یې څه ویل د وخت مخکې وي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وایي د حقانی د مړینې اعلان د پاکستان نوې لوبه ده.
زه فکر کوم د حقانی د مارک اعلان د دوی یو تکتیکی او استخباراتی خبره ده، ځکه چې کله چې په پاکستان باندې فشارونه واردېږي یا اقتصادي او سیاسي او یا یو رفتامه د دوی ترمنځ کېږي، دوی باید یو د طالبانو مشرانو نه مړ شوی اعلان کړي او هغوی ته وښیي چې دا دلته مړ شول یا مونږ دوی سره نه یو.
ښاغلی زازی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د مرستو د نه کولو تر فشار لاندې دی، دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول منفي تبلیغاتو امتیازات ترلاسه کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس وویل د حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو لیکوال ښاغلی نجیب ننګیال سره مرکه کوو. همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه ښاغلی ننګیال وصل دی. ننګیال صاحب، مننه چې وخت مو راته ووایي چې د جلال الدین حقانی د مرګ په اړه خو مخکې هم خبرونه دوه درې ځله نشر شوي وو، اوس چې د ده مرګ خبر تاییدیږي، د طالبانو لخوا هم تایید شوی دی، سرچینو هم تایید کړی دی، دا څه معنی لري، په څه مفهوم دی؟ دا
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو 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 تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی دی، یعنی څو ځله د دې خبر راغلی دی، زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري، خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښیي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجوده نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبري کوله او نه یې اوس رهبري کوي، بلکې دغه مستقیمن د پاکستان د استخباراتو د خوانه د پاکستان د پاوز د خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي لوی بریدونه هم دوی کړي.
چارواکو ویلي چې د مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به د تډیر درناوی کوو، څنګه هغوی ذهنونه به نه خرابیږي او څنګه تاثیر به کوي په هغوی که څنګه؟
طالبان په دې پوه ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپله طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دې پوه چې هغه پخوا مړ شوی دی او هغه نشته، خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق و چې دوی په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغسې یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دوی فکر کولای شوی، خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وزادي، نور د سولې په پروسه باندې تا بندانه منفي تاثیر کولای شي او نه یې مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږی نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره. خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع.
اخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خو تل رد کړي چې دغسې شبکو ته ځای ورکوي او مشران هلته نه اوسي. دوی دا خبرې ردوي او وایي چې موږ خپله د دوی په وړاندې مبارزې کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خو دا چې دی هلته مړ سو نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مړ سوي وو دا په څه معنا دی او څه پیغام ورکوي بالاخره؟
دا خبره نور بیخی نلی توازیه شوی دا و دی چه خینکار فکر کوم پاکستان تا تگت و نکی خواه خبره داره چه پا دی بانه اعترافو که او نور دی پراتون که دی ترگره و تمویل نلاس و اخلی او صادقانه دی دا افغانستان پر سوله که امکاری و که یعنی دا خبره که پاکستان بیا بیا مو که چمرم دی خبره چه خیرات و که امکار و که یعنی دا نور نلی تا بیخی واضح دا لدی مخ که چه دی د طالبانو ځینې مشران ملا عمر همدغسې د القاعده شبکې مشر خپله جلال الدین حقانی د ده ځینې زامن همدغسې په ډوډو بریدونو کښې طالبانو نور مشران دا ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کښې وو. او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که پاکستان واقعا په دې کښې صادقانه کردار ادا کوه د دوی د ضرب غضب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل نظامي عملیات یې په قبایلي سیمو کښې واچول. دوی ونه ښودلی شوه چې په دې ټولو عملیاتو کښې د حقاني شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه موږ ځواب واخیسته. کور ودان ښاغلی نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپو لیکوال چې د جلال الدین حقانی د مرګ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کښې په 12 منځنۍ څپه FM 105 باندې خپرونې کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو دوګونې لوبه د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلي عبدالله نن خبریالانو ته وویل تمه ده پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر د افغان سولې په برخه کې ګټور تمام شي. د نړیوالو چارو کارپوهان هم وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او لوی درستیز باید پاکستان ته د سفر په مهال د افغان سولې او ترهګرۍ په اړه د پاکستاني چارواکو سره وازی خبری وکړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د رښتینولۍ پر ځای دوګونې لوبه کوي هیڅ ګټن نشي کولی. ښاغلی عبدالله چې د سې شنبې په ورځې کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو دغه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د شوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. دی وایي هر هغه هیواد چې په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي هغه به د افغانستان د خلکو او همداراز د نړیوالې ټولنې له لورې د تایید وړ وګرځي. خو دوګونې لوبه هېڅکله نتیجه نه ده ورکړې او له بده مرغه په هیواد کې د بې ثباتۍ د دوام لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید پر پاکستان فشارونه ډیر شي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې واضح خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سبا چهارشنبه له پاکستانه لیدنه وکړي. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي وو چې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې مسله به له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي پلاوي د خبرو اساسي برخه وي. افغان حکومت په کراتو ادا کړې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د نه همکاري په غبرګون کې تازه د امریکا متحدو ایالتونو پر امریکا د هغه $300 میلیونه مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یې ورکولې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کان فانکټر د همدې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې $300 میلیونه به بل ځای مصرفېږي ځکه په خبره یې پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا باید د افغان جګړې او سولې په اړه له پاکستان سره موجوده ابهامات واضح کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
پومپیو باید په ډیرو واضحو ټکو باندې دوه درې مسلې پاکستان ته واضح کړي. یو د دې په افغانستان کې جګړه څه معنا، په افغانستان کې دشمن څوک دی، دراتون کې د پاره د سولې میکانیزم څه شی دی، او کچې د پاکستان پراتن کې افغانستان کې رغند رول نه ادا کوي، د ترامپ د پالیسۍ چې د جنوبي اسیا لپاره وړاندې کړی ده د هغه نامل کېدل، او یا هم په د هغه پارځیبۍ کې پاکستان پات راتل د امریکا د پرته معنا لري. دا درې څلور لوړ مفاهیم باید پومپیو پاکستان ته واضح کړي.
د خاغلی خادم په خبره تر دې دمه د امریکا متحد ویلتونو له پاکستان سره تکتیکی معاملې کړي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغو دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تغییر مهم دی چې باید رامنځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، ډاکټر عارف الوی د پاکستان نوې ولسمشر شو، دا چې دا څوک دی او کوم نور کاندیدانو ته ماته ورکړی ده. د مشال رادیو مشر خبریال احمد شاه اعظمی هم د اوس سره په استودیو کې دی. اعظمی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. ډاکټر عارف الوی څه کارو لدی مخ کې څه کول او څنګه بریالی سو؟
ډیر مننه ستنګزی صاحب. ډاکټر عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکش غړی وو، بلکې د دوی پر رهبرانو کې حساب دی. کله چې دغه ګوند جوړ سندای په هغه اساسي غړو کې وو چې دغه ګوند اساسي قانون یا منشور یې جوړ کړ، او لدې وړاندې د 1998 کال ته کوم جوړ سال ته چې د پاکستان ولسمشر جنرال ایوب خان او هغه یو پوځي واکمن دی، د هغه سیاسي غورځنګ یا د زده کوونکو دغه سازمان برخه وو چې د دیموکراسي لپاره هڅه کوله، او د هغه رژیم پر ضد په دغه مظاهرو کې برخه اخیسته، سیاسي فعالیتونه کول. او د لیورسته چې کله پاکستان تحریک انصاف ګوند جوړ په 1995 کې، نو دی د هغه وخت رئیس د دې ګوند ملګری او انتر دغه 2013 کال پورې.
د نن انتخابات څنګه ول، څوک څوک کاندیدانو چې دا کې بریالي سو؟
انتخابات درې کاندیدانو، اول خدای فکر کړی چې اپوزیشن به متحد یو کاندید راولي په ګډه، خو بیا د اتفاق ونه کړای سو. نو مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او متحده مجلس عمل لخوا کاندید وو. دوهم کاندید بیا اعتزاز احسان وو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا، او بل خدای په خپل د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا. نو د پاکستان پارلمان چې ولسی جرګه او سنا دواړه سره یو ځای کې 432 چوکۍ لري، په دغه کې 212 چوکۍ عارف الوی وګټلې، 131 مولانا فضل الرحمن او 1 اعتزاز احسان وګټلې. خو د دې نتیجې دا غیر سرکاري نتایج دي، یا غیر حتمي نتایج دي. د دې اعلان به سبا انتخاباتي کمیسون کوي، او دی به د روان میاشت سپتمبر پر 9 نیټه بیا د خپل څوکۍ سوګند ورکړي.
ممنون حسین پر ځای برازي چې هغه د نواز شریف د کوند په لوري.
حسین دوره د سپتمبر پر 3 پای ته رسیدي، پر 9 بیا د خپل
یو څه بلم راته وي. د خوده پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړی او تاسو ویل برابرۍ کې پات شوایم، د راتګ د ولسمشر په توګه باندې به څومره د تحریک انصاف پوزیشن یا دریس قوی کوي لا په سیاست کې پاکستان کې؟
د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان راغلی د صدر اعظم په توګه، د ولسمشر په توګه راغلی. نو دوی وزدا هڅه کوي چې پارلمان ټوله کاغه سناده کاغه ولسی جرګه ده چې پاغه کې دوی واک زیات کړي، او هر قانوني مسوده کچيري وړاندې کیږي یا چیرې هغه توثیق ورکی یاغه منل کیږي، نو پاغه باندې د ولسمشر لاسلیک حتمی چې هغه پارلمان منزور کړي دغه ورسه ولسمشر ته ځي. نو که ولسمشر د دې خپلې د حکومت ملګری ملاتړي، نو د دې لپاره بیا هر قانوني مسوده یا هر نوې قانون جوړول بیا اسانه، یا ولسمشر تلیږي ولسمشر لاسلیک کوي. او پر دې سربیره پاکستان تحریک انصاف ګوند وزدا هڅم کوي چې په ولسی جرګه کې یا په قومي اسمبلی کې کمیټه جوړیږي د دفاع، د بهرنیو چارو، د نور کمیټه، چې په دې کې خپل غړي ځای
کړي. مننه. فقط اخر کې لاند کراته وي چې د خو ولسمشر کېږي د صلاحیتونو په اړه راته وي، فکر کوم ډیر صلاحیت به سر اعظم اتمن لري، او د به تر ډیره داسې انګیرل کېږي چې سمبولیک داسې یو څه بوي.
د پاکستان سیاسي نظام یا د حکومتي نظام صدارتي نه دی، نو ټول واک د صدر اعظم په لاس کې، د عمران خان په لاس کې به واکې دی. حد دی اقل انداز کولای شي چې په ځینو ځایونو کې هغه مسوده یا قانون چې جوړیږي هغه د ورستی لاسلیک لپاره دته وړل کیږي، خو بیا هم د اختیار نه لري چې د رد کی، ځکه چې یو واری پارلمان هغه توسیق کی منزوري کی، نو بیا یعنی د یو سیمبولیک فیګر دی، خو د ګوند لپاره په دې ځای چې د ګوند کاندید یا د ګوند غړی دی په دې باندې لپاره یو ګټه ورکړه.
زیات مننه کوم د مشال رادیو مشر خبریال احمد شاه زمي، چې د پاکستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه باندې چنن وشول، او ډاکټر عارف علوي د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پکې بریالی شو، ولسمشر کیږي به د سپتمبر په 9 بدل وړ کی، دغه پاړه موږ ته جزئیات او تحلیل راکا.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري فساد پر ضد کمیسیون وایي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د څیړنو او محاکمه کولو لپاره جدي اراده نه لري. دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي د سې شمې پورس ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې د جدي ارادې نه درلودل د ټولنې په نورو خلکو منفي تاثیر کوي، خو لوی څارنوالي ټینګار کوي د لوړپوړو چارواکو د فساد دوسیو د څیړلو په برخه کې جدي دي. اکرام الله اکرام دغه رپورټ جوړ کړی.
د زورواکو او لوړپوړو چارواکو د قضیو په وړاندې د حکومت د عملی اقداماتو د نه موجودیت په اړه د خلکو لاندېښنو وروسته د ولسی جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت د دغه خلکو د دوسیو د سیړلو په برخه کې جدي اراده نه لري. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې له لوړپوړو چارواکو سره دا مسله څو وار یاده کړي، خو د په خبره چې لا هم په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي ترسره شوي.
په نظر
جدي اراده نه ده موجوده. که جدي اراده شتون ولري نو حکومت د دې وړتیا لري چې دوی راولي او محاکمه یې کړي، نو دا کار جدي اراده غواړي، خو له بده مرغه چې دوی نه لري او دا کار په ټولنه منفي تاثیرات لري. له بل خوا د دې کمیسیون یو غړی محمد عبدو وایي چې حکومت د یو شمیر نوي ادارو پر رامنځته کولو سره د نړیوالو په وړاندې یو شمیر ژمنې عملي کړي، خو لا هم په دې برخه کې لازم اجرات نه دي شوي. دی وایي په کشفي قضایي او عدلي بنسټونو کې ستونزې شته او داشان له مصلحتونو کار اخیستل کیږي چې لاملې د فساد په وړاندې مبارزه او د دې پدیدې د ریښو د منځوړلو کار سست کړي دي. افغان حکومت په وروستي اوسو کلونو کې د فساد په وړاندې په مبارزه ټینګار کړي او د ملي والد حکومت مشرانو بار بار ویلي چې دغه پدیدې د منځوړلو لپاره جدي اراده لري. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي مرکز جوړول د ملي والد حکومت له لاسته راوړنو بلل کیږي چې تر دې دمه یو شمیر ملکي او پوځي چارواکي هم د محاکمې میز ته رسولي دي. د یو شمیر راپورونو لمخې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو لخپلو موقفونو ناوړه ګټه اخیستې او په فساد تورن دي، خو تر دې دمه د وزیرانو لړل یوازې د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی د محاکمې تر میزه رسول شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ټینګار کوي چې د فساد او مفسدینو په وړاندې په مبارزه به یو ډول روانه وي او په دې برخه کې جدي او قاطع اراده موجوده ده.
تنها مرکز
قضایی با جرایم سنگین فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې سلګونه دوسی سیډل دي. لزګونه نورې قضیه چې د حکومت په لوړپوړو چارواکو پورې اړه لرله سیډل شوی او حتی یو شمیر محاکمه شوی دي او اوس مهال په زندان کې د خپل جرم سزا ګوري. خو له دې ټولو سره سره لا هم د ولسی جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او په یو شمیر مسایلو کې حتی د دوی د دوسیو سیړلو کلونه وخت اخیسته دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د اداري فساد د دوسیو سیړل که هر څومره پیچلی هم وي باید د قانون له مخې په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او لویه سرنوالي د مودې د اوږدولو حق نه لري. ښاغلی رنجبر وایي چې په سرنوالۍ کې د بیوروکراسۍ موجودیت لامل شوی چې د دوسیو سیړل وخت ونیسي چې دا د هیواد د نافذه قوانینو خلاف عمل دی.
مننه چې تر دې د مازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان له یو ساينس یو جالب مطلب سره.
ساينس پوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې تیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په $1,500 بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا تیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بعدي نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا های په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې روانې شي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که په لاره بل څوک د روباټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روباټ د 8 ساعته کار لپاره کافی دی. د ارتیا په صورت کې روباټ په خپل هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو واوریدله. د هلمند راپور به سبا سهار خپرو. وخت پاتې نسو کرا کرا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېږي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.